ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه ومني. د قبایلی سیمو د پارلماني غړو هغه سرګندونې چې کچره د پاکستان موجوده حکومت د آئینی او انتظامی تبدیلی په اړه باندې آئینی ترمیم وړاندې نکړو دوی به احتجاج کوي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به دوه ونې د خبرونې مشالونه او د سولې پر لور هم واوري. خو اول خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی. پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي زر تر زره د فاټا اصلاحات د آئین برخه شي. چارواکي وایي پنجاب کې امنیتي ځواکونو یو اویا مشکوک کسان نیولې دي او افغان چارواکي وایي داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې تر ځپل کېدو وروسته کونړ کې د ځان ټینګولو په لړ کې ده. خو دوی دغه کار څه نه پرېږدي. په پارلمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي پارلمان باید د اپریل په شلم تاریخ پایین کې د فاټا منظور شوي اصلاحات شامل کړي. د فاټا پارلماني مشر شاجګل افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به سبا د سه شنبه په ورځ د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرزجیزی سره هم په دې اړه ګوري. خو که د فاټا اصلاحات په آئین کې شامل نشول نو دوی به په دې اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبولي.
دا را روان سشن د دغه نی امندمنت د فاټا ریفورم منظوري ده ډیر ضروری دي. موږ ته پته ولګی دا چې حکومت سیریس ته او دا کوي خو ټیک تک نه بیا موږ مجبور یو چې موږ یو بیا ډیډ لاین ورکو او موږ بیا ای پی سی هم راوغړو په دې سلسله کې د دې آئینی امندمنت لپاره چې موږ اپوزیشن هم د ځان سمرګره کو. خو موږ احوال حکومت ته ځکه موږ په دې سلسله کې ملاقاتونه کوو.
د پاکستان وفاقي کابینه تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې اف سی آر قانون په ځای به رواج اکټ عملي کیږي او قبایلي سیمې به د 15 کلونو په موده کې بشپړ آئینی چوکاټ کې راولي. پرون د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته ویلو چې حکومت به خپل دغه وعده نه ماتوي. د پاکستان پوز وای پنجاب کې رینجرز وکونو رد الفساد عملیاتو لړکی یو او یا مشکوک کسان نیولې دي. د پوز په پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات پاټک اسلام آباد سیلکوټ نروال لاهور او راجنپور کې شوې دي. د خبر پاڼه تر مخه په نیول شو کې 14 افغانان هم شامل دي. د پوز په خبره د عملیات په محل وسلې او نشې مواد هم ترلاسه شوې دي. د پنجاب پوهنتون انتظامی د زده کوونکو پر غونډو پابندی لګولې ده. د دې پوهنتون د عام اړیکو یو چارواکي خورم شهزاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د پوهنتون ادارې لخوا کېدونکو غونډو او میلو ته به اجازه وي. دا بندیز تر هغې وروسته لګول کېږي چې دوه هفتې وړاندې یاد پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه ځوانانو د نوروز په میله اخته پښتنو زده کوونکو سره جنګ وکړو او څلوېښت تنه یې زخمیان کړو. د افغانستان د کونړ ولایت امنی قومندان جمعه ګل همت وایي داعش وسلواله ډله دې ولایت کې د ځان قوي کولو په هڅه کې ده. خو دوی به یې دې کار ته پرېنه دي. همت نن مشال ریډیو ته ویل خلک ورسره د وسلوالو په ضد همکاري کوي.
مشکامله نامدګي ورته درو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټن ځایونه دي په امانګ عملیاتو سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وایي ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړې دي دا مو هم را جلب کړې دي. ان شاء الله رحمان دوی ته به زپنه گزارونه ورکو او د دې ټول ظالبه ان شاء الله ورانې ویجاړ کو.
تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې داعش ډلې په ننګرهار کې سخته ځپلې ده. اوس دوی په نورو ولایتونو کې د پټنځایونو پیدا کولو کوښښ کوي خو دې کار ته به نه پرېښودل کېږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې د برتانیې ویل شوی چې د برتانیې بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره پر سیمه ییز امنیت او سیاسي حالاتو نوموړي په ټلیفون خبرې کړي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په لندن کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې زموري داعش وسلواله ډلې واخیسته ویلي چې ټول باید له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دواړو خواوو د کابل او لندن ترمنځ د اړیکو پراختیا د افغانستان او سیمې په ګټه بللې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د ملاتړ لپاره د خپل حکومت پر ژمنې ټینګار کړی دی. په روس کې د اپوزیشن یو مشر او د درغلیو خلاف فعال الکسی ناوالنی د مسکو یو عدالت ته بیول شوی دی. هغه یوه ورځ مخکې د روس په بیلابیلو ښارونو کې د سلګونو مظاهرچیانو سره پولیسو ونیو. نوموړی نن د مارچ په 8 تاریخ عدالت ته په دې تور وړاندې کیږي چې بغیر له اجازې داسې ناستې اداره کړې چې د معمول چارې ورسره خرابېدلې. هغه ته د 15 ورځو قید سزا اورېدلی شي. امریکي او اروپایي اتحادیې د دې کسانو نیول کېدل غندلی دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون په یوه بیان کې وویل چې دوی پر روسي حکومت غږ کوي چې ټول نیول شوي سوله ییز مظاهره کوونکي دې زر تر زره خوشي کړي. هغه زیاته کړې چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو خبریالانو او د بشري حقونو د څارونکو نیول د جمهوري اقدارو سپکاوی دی. یورپی یونین هم ویلي چې روس دې له خلکو څخه د بیان ازادۍ د اظهار او په سوله ییز ډول د راغونډېدو حق نه اخلي. د امریکای ملاتړ لرونکي کوردی عرب اتحاد وایي چې په شمالي شام کې داعش وسلوال له هغه ستراتیژیک هوایي میدان څخه ویستی دی چې په 2014 کال کې د داعش ډلې لخوا ترسره شوی ټول وژنې شاهد و. د دې اتحاد یو وایي تلال سیلو ایجنسی فرانس پریس خبري اژانس ته پرون د مارچ په 16 وویل چې د شام جمهوري ځواکونو پر طبقه هوایي میدان پوره کنټرول حاصل کړی دی او د دې ځای د خوندي کولو لپاره عملیات روان دي. دا میدان به اوس د اسلامي دولت وسلوال ډلې داعش تر کنټرول لاندې طبقه ډیم خلاصولو په خاطر د عملیاتو پیلولو لپاره استعمال دی شي. خو بل پلو وسلوالو ګواښ کړی چې که تلافي ځواکونه هوایي بمباري وکړه نو بند چاودلې او بتې وتلې شي. خو د تلافي چارواکو لخوا د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې دغه دعوه رد شوې ده. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رحمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو بیان.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ شل پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 305 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او د کوټې په ځینې ځایونو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرن صوبای درته احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د فاټا د پارلماني غړو او مشر شاجی ګل وایي چې حکومت دې زر تر زره آئینی ترمیم وړاندې کړي.
مونږ ته پتا ولګی دا چې حکومت سیریس دی او دا کوي خو ټیک تک نه. بیا مونږ مجبور یو چې مونږ یو بیا ډیډ لاین ورکو او مونږ بیا ای پی سی هم راوغړو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باړ لګولو په اړه باندې یو کارپو شمیم شاهد وایي
دا قسم باڑ لگولو یا دیوال وہ یو طرف تھا جگہ افغان دولت پتی کے اعتماد کے نہ دے اگست شوے پکڑ رہا ہوا پاکستان افغان دولت پہ اعتماد کے اگست
په کونړ کې امنیتی چارواکی وایي چې داعش وسلواله ډلې د غلط فعالیتونو پیل کړی دي.
او داعش هم په دې کې شک نسته چې د مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی د نورګل په ولسوالۍ کې، په چا په دره کې، همدا شکل په وټاپور کې، همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې، په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي.
د تعلیمي موضوع په اړه یو مبارزه کوونکی میرمن وایي چې قبایلي میرمنې د کډوالې له وجې د تعلیم نه به برخې پاتې شوې.
چې څوک ای ډی پی شي وي پېښور ته راغلي نو هغه بس دلته کې ویل او بس دلته کې باجوړ کې دغه سي جنا کې تعلیم د واجب نه پاتې دي، کورونو کې ناست دي.
د خبرونه پر وسته نیمې کې ما دوا ونی د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور ووري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورزو. د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي وایي که وفاقي حکومت را روانې د خامی اسمبلی غونډه کې د فاټا اصلاحاتو لپاره عیني ترمیم وړاندې نه کړو نو دوی به خپله راتلونکي کړنلاره اعلانوي او ټول ګوندي د غونډه برابرلي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر نه.
مشال ریڈیو سره خبرو کې فاټا پارلیمانی مشر حاجی چاجی ګل اویل چې دې لړکی دوی د وزیر اعظم د خصوصي صلاحکار انجنیر امیر مقام سره لیدا کاتک کړي او نه هی اسی شنبه په ورځ به د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج جی سره هم ملاقات کوي.
ګورو که مونږ ته پته ولګي دا چې حکومت سیریس ته او دا کوي خو ټیک تک نه بیا مونږ مجبور یو چې مونږ یو بیا ډیډ لاین ورکو او مونږ بیا ای پی سی هم راوغړو په دې سلسله کې د دې آئینی امندمنټ پارا چې مونږ اپوزیشن هم د ځان سمرګره کو مونږ احوال حکومت ته ځکه مونږ په دې سلسله کې ملاقاتونه کوو.
مشال ډیډیو ته د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وویل چې دوی ته وړاندې هم په دې عمل باندې اندېښنې وي او د دې پر ضد دی اواز هم پورته کړي.
زما د فاټا پارلیمنټین سره په دې حواله باندې سل په سل اتفاق دی که حکومت واقعا دا د اپریل کې ټیبل نه کړي او دا عمل پروسس ته لاړ نه شي نو ظاهره خبره ده بیا به د بجټ اجلاس راځي نو
مشال ریڈیو چې په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو د هغه وینا وا
کابینه لا چې کوم منظور ک نو هغه کې بلا ابهام موجود او د هغه ابهام د وجه نه د خلکو اندېښنې مخې ته راغلې. زما خپل دا خیال دی چې د فاټا د پارلمنټریانز او د فاټا پارلمنټریانز نه علاوه د فاټا ځوانان چې کوم دي د فاټا سیاسی قوتونه چې کوم دي د هغه په وړاندې د حکومت دغه پسو پیش مقابله یې نشي کولای.
د ذکر ده د روانې میاشتې په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې ویلي وو چې قبایلي سیمې به په 15 کال کې په کامی بهیر کې شامل وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدو ورځې
فونیس پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو په یو بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وایي په سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. زرداری پرون د جرمني خبري ایجنس ته وویل د ګډو پولو پر څارنو مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې له ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال ځای په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداری د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبرې له ډېرې مودې راهیسې ټکنې شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکي او پخواني جنرال طلعت مسعود د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوی کولای شي ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شایي ډېر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې سد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوه اړخیزي اړیکې لا ښې کړي. هغه زیاته کړې چې دا اقدام شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګ راتګ له امله پیدا شوې غلي کړي او په صادقانه ډول د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او مالي راکړې ورکړې لار خلاصه کړي. خو پاکستاني خبريال او د سیمې د حالاتو څارونکي شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا قسمه باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستې شوی. پکار دا و چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او دا غیر نروستي دا فیصله کړي نو بیا به څه نتیجه وا. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کول شي نو د دې به زما دا خیال نه چې دومره ښې نتیجې
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکړ او ویل چې هدف یې د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. بجوا ویل چې د سات جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل شوی ځکه د هغه پوینا د سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې خپل پوځیانو سره د شنبه پر ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د معنی یا د سد جوړولو کار له دې دواړو سیمو پیل شوی ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لوري امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورنډ فرضي کرښې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې خو که چیرې داسې کار وسینو مخنیوی به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورنډ کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو د پاکستان و دریادم نواز شریف په دې وروستو کې په خپلو ویناګانو کې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ضد یوې نوې مفکورې راوړلو په خبره ټینګار کړی دی. لیکوال عامر رانا چې پر همدې موضوع څېړنې کوي وایي تر هغې چې نواز شریف په دغه لړ کې عملي ګام نه وي پورته کړی بیانونو ته به یوازې د انتخاباتي شعارونو په توګه وکتل شي. د مقالې لنډیز له عبدالحی کاکړه.
په ډان ورځپاڼه کې عامر رانا د وزیر اعظم نواز شریف په لاهور او کراچۍ کې کړیو خبرو ته په پام سره په مجموعي توګه په پاکستان کې د مذهبي مشرانو پر رول او د هغو د دې پر ټولنه د اغیز جاج اخیستی دی. لیکوال وایي د نواز شریف د هندوانو د نوي کال جشن هولي پر موقع دا خبره هر چا وستایله چې دا هیواد د خپلمنځي شخړو لپاره نه دی جوړ شوی. د دې په وینا هم یوه اونۍ وروسته نواز شریف په کراچۍ کې په مدرسه جامعه نعیمیه کې هم ورته خبرې وکړې چې باید د ترګر فکر پرځد یو نوې فکر رامنځته سي. عامر رانوایی په دواړو بیانونو کې تضاد نسته خو البته تضاد کستا نو هغه د خلکو په رویو سوچ کولو طریقه او د ریاست په اقداماتو کې دی. لیکوال وایي ډیری کارپوهان په دې نتیجه رسېدلي چې په دې هیواد کې انتها پسندي اوس د ټولنې په کچه عادي خبره ګرځېدلې ده چې همدا خبره د دې هیواد واکدارانو د ټولنیز برداشت د یوې پیمانه په توګه هم منلې ده. عامر رانوایی د پاکستان واکداران فکر کوي چې د انتها پسندۍ پر ضد د مذهبي عناصرو د مرستې بغیر هیڅ اقدام نشي کولای. د دغه خبره دغه واکداران مذهبي مشران مسله هم ګڼي او ورسره د مسلې حل هم ګڼي. خو لیکوال وایي چې اخر ولې مذهبي مشران د انتها پسندۍ د سوچ پر ضد له ریاست سره مرسته وکړي چې د دې په نه هم دغه فکر د ریاست په مرسته خپور کړل شوی دی. دا امیرانا په خبره د وزیر اعظم تر بیان ورسته ځینو دینی عالمانو دا دلیل راوړ چې دا ریاست ته چې د خپل مخصوصو ګټو لپاره وسلوال جوړ کړل. خو د په خبره دغه عالمان دا خبره نه کوي چې ریاست د دې لپاره هم دغه ملایان استعمال کړ او مذهب ته داسې اداري چوکاټ ورکړ چې په نتیجه کې مذهبي عناصر پیدا سو. عامر رانوایی وزیر اعظم نواز شریف فکر کوي چې د دغه بیانونه به حالات بدل کړي او نوې سوچ پر رامنځته شي. خو د په وینا خپل مسلم لیگ نون کې شیلاسي فکر لرونکي سیاستوالانه مخالفت کوي. لیکوال وایي په دې اړه تر څو عملی اقدام او نوې تګلارې مخې ته را نه وړل شي تر هغه به د نواز شریف خبرو ته د انتخاباتي کمپاین د نارو په سترګه کتل کېږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان کونړ ولایت ته په دغه سیمه کې امنیتی چارواکي وایي دغه ولایت په اکثر غرنیو سیمو کې اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش د جلب او جذب پروګرامونه شروع کړي خو په خبره ای چې تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د دې چارواکو په وینا کې د یادې ډلې کسانو پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل نو دوی تیار دي چې سخت ځواب ورته ووایي. په دې اړه نور له روح الله انوري ناورو.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې له تیرو څو میاشتو داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنیو او لری پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې شک نسته چې د مزار په دره کې د دیوګل په دره کې یعنی په د نورګل پولیسوالۍ کې په چپه دره کې همدا شکل په وټپور کې همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې په مختلفو پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د جذب
شروع دی.
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتي بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پسره د وخت تغییر ورکی هم مجمن ماتونه لرو بینان مشکامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټن ځایونه دي په امانګ عملیاتو سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وایي ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړې دي دا مو هم راجل کړی دي. ان شاء الله رحمان دوی ته به زپنه گزارونه ورکو او د دې ټول ظالبه ان شاء الله ورانه ویجاړ کو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابلې ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکي هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم یې نور محمد دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د خلکو سره یې خورا سخته ویره پیدا کړې ده. مونږ د مرکزي دولت نه د نړیوالو نه غواړو چې زموږ نظامي ځواکونو ته د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي، زموږ د نظامي ځواکونو شمیر دې زیات کړي. مونږ ولس هم د خپلو امنیتي ځواکونو ننګه کوو، تر شا یې ولاړ یو تر څو مونږ د ننګرهار په څېر د برخلیک سره مخامخ نه شو.
واسین فرهر د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. مونږ ورسره همغږي یو د خپل امنیتی ځواکونو سره. موږ نه غواړو د کونړ اوسیدونکي هم د ننګرهار په څیر زیان ورسیږي چې خلک بے کوره شو، ووژل شو، در په دره شو.
د ننګرهار له یو شمیر ولسوالیو هر ورځ داعش سره د جګړو راپورونه خپریږي چې د همدې جنگونو له امله زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي او د یو شمیر کورنیو غړي پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خبرونه په دې برخه کې قبایلی سیمه ته ورزو. د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې د ښځو د حقونو او د ماشومانو نجونو د تعلیم په برخه کې کار کوونکې یوه میرمن وای د دوی په کلو کې د نجونو د تعلیم سخت کمی دی. دا میرمن چې نصیحت نومیږي زیاتوي چې دوی په ډیرو خوارو زارو په سیمه کې د نجونو یو سکول جوړ کړی وو چې په خبره یې وسلوالو ورته ړنګ کړی دی. نوموړی دا څرګندونې د مشال ریډیو له خبریال ځلاند یوسفزي سره کړي دي. نو راځي چې دا و
تعلیم ډیر زیات کمی دی د ښځو د ماشومان جنکه په کورونو کې ناستې دي. بس چې څوک ایډی پی شوي پېښور ته راغلي نو هغه بس دلته کې ویل او بس دلته کې باجوړ کې دغه سي جنکه تعلیم د وجه نه پاتې دي، کورونو کې ناستې دي.
تاسو هلته کې باجوړ کې د جنکو سکول چلوي سمنه ماشومان به در سره
ماشومان وس نه بالکل نشته. پیله نه چې کوم سکول من کولو کړی دغه سکول کې دماکا وشو سکول ختم کو نو وس هیڅ نشته دی جنکه د غیر نام ناراضي.
دا کله دا پیښه شوه؟
دا تقریبا 2013 کې.
دا غیر نام مخکې د سکول تاسو نه وخت لولې سونه جنکه به چې تاسو بوله
تعلیم نصیب کال کې نوې نوې کولو شوې او خروانو ډیر زیات جنکه لکه ناسي 50 پور جنکه به خیرات للې خو یو مولا به چې دا بد بیگانه دا جنکی سکول ته زیو بل بویل یو بول د شپې بس پکې ختم واچاو چې دوباره چا دا سکول کولو کو نو بیا باغه موږ د بچو پوری ختم کو.
دا غي نه پسته څه کوشش نه کړې په کور کې د نن یا چرته جنکو تر تعلیم ورکول
نو وس لکه غا سکول لکه بیلډینګ چې کم دی نشته دی خو بیا هم لکه داسې بهر داسې ډبی سر به ورته موږ پوښتنه نه وي ډبی سر باندې ماشومان ناستې او ټیچر وته لګي سبق وي وته کوم کوشش بیا هم شروع کوم خپل لغه کوم چې دې ته څه بوکونه راشي څه دغه وته شو خو چا وته وس پوری توجه نه دا ورکړي.
نو اسه سمنه جنکه به تاسو په خیال باندې په باجوړ کې تاسو په کومه سیمه تاسو
موږ په باجوړ سلار زو
نو په دغه ځکه چې بسوم نه جنہ کوي چې دغه بره سکول ته نه ځي نه مطلب د تعلیم نه محروم دي
ډیر زیات لکه فیملی نه دا سی ټول خپلوان چا پیر چل پکلو کی نو خو دوه درې او لس او پنځه دغه شپږ خو دغه سی په تعلیم نه سي دي په کورونه کې ول چې یو نه ځي نو بیا خو غنور نه ځي چې یو لاړ شي بیا پس خل خبرې کوي.
دغه سکول چې کم تاسو وای چې والو دغه سرکاري سکول او تاسو په خپل دغه چلو
دغه مونږ یې نیو فال او توي دي ګرل سکول ونه مونږ ته یو انجو والا چې غي ته مونږ دغه وکړه غیره لرا کو شم خپل خپل پیسې به کړی بیا غورسته پن را کو نو بس سکول باندې را کو چې مونږ کله جوړ کو تیار شو بس هغه بیا دما کا شو
او تاسو په خپل دا کدا بهر راوتی په باجوړ کې موم کار کړی د خزو د حکومت لپاره نو څنګه وست تاسو دا ډیر په مشکلاتو باندې راوتی د کور طرف نه یا د ټولنې طرف نه
مشکلاتو باندې راوتی چې د کور مشرانو خبر شي نو بس په خبره وي مرګ څخه چې خیمړې بم کیاړو خبر نه دی رانه هو کله نه چې ما خوند نو هغه لګ ډیر غا تعلیم یافته نه هغه بل کده خو دغه ډیر زیات چې جنکو تعلیم هم نه چې جنکې دی تعلیم هم کې ول ک خو ته زادی میلاو شي چې غوی د خپل حق ته پوس کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال رادیو ته وګي. د دنیا د ټولو نه د لوړ غر ماونت ایورسټ ته ختون کې د پاکستان سره تعلق لرون کې ډومبنه خزا سمینا خیال بیگ وای چې دوی په دغه سوچ په غرونو خطو پېشه اختیار کړي چې د پاکستان خزو کې هم د مخ کې تلو توان شته کچري دوی ته موقع ورکړل شي. دغه خبرې دوی سواد کې د ټریکینګ لوبغاړو لپاره جوړ کړی شوی یوې دستوري ته کړي. دستوري په اړه تفصیل لا کوي د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان.
سوات مینګوره کې پغرونو خاتون کې ټولنې ایس پی ایس یعنی ټریکینګ کلب تر سوري لاندې د انعامونو ورکول دستوري تخپل وینا کې سمینا بیگ ویل ما ته یاد دي چې کله زه د هغه غر سر ته وختم او د پاکستان جنډه مې ولګوله نو هغه وخت ما وویل چې د پاکستان ښځې کمزوري نه دي لکه څنګه چې یو سوچ دی او ما هغه تاثر غلط کړو او ما ثابته کړه چې د پاکستان ښځې ډېرې تکړه دي او چا نه هم کمې نه دي. دستور کې د سوات بشمول بیلابیل سیمو څخه په غرونو خطون کې لوبغاړي موجود ول. دغه کې زی جنکو وویل چې دوی هم په دې خبره ډیر خوشاله دي چې د پاکستان یوې ښځې ماونت ایورسټ سر کړی.
زمانو مناهل ایوب دی زړه وټکنه تعلق ته او د اسپیس کالج سوات کې ما او د سمینا بیگ راغلی دا او ډیر موږ سره ملاو شو ډیر خوشاله شو.
ما نوم چې دی محنور حیدر دی د 9th لوټس نا فرام سیدی شریف سوات. د ما پیرنټس دا التجا ده چې پلیز اینڈ پلیز چې ګلز ته دې سیمه ګوري چې مطلب هغه څه نشي کولای یا اخوا یا دی خو د ګلز خپل خواهش چې هغه کمپلیټ کولای شي په دې دنیا کې.
د ټریکینګ کلب لوغواړو دا هم ویل چې پاکستان یو خاصه سیمه ده او دلته د نړیوال کچ ټریکینګ ځایونه موجود دي چې پکې د وړاندې تلو لوی موقع دي.
زمانو ما سید علی باد ده او زه اسپیس ټریکینګ کلب یو ممبر یم او بیا یانګستر لپاره هم د قای چې تاسو راشي تاسو خپل خول مات کوي تاسو د کمرینر کور نه روزه او پاکستان وګورئ چې پاکستان څنګه خپل لري.
د پروګرام په اخر کې د اس پی اس ټریکینګ کلب تر سوري لاندې کال 2018 او ولس کې کامیاب ټریکینګ کوونکو لوبغاړو ته انعامونه او یادګاري شلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام خزینه غړي ویلي دي چې د بلوچستان خزی د ژوند په هر میدان کې د نور څخه کم نه دي. په کار ده چې ټول میندې او پلرونه او خپلو ماشومانو ته ښه تعلیم او تربیه وکړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د غریب ښځو او یتیم ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي د خیر ښېګڼې ادارې وومن اپټیټیو ارګنایزیشن تر اتمام لاندې تېر ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستور کې واغه مېرمنو ته انعامونه او جایزې ورکول سوې چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلې کار کړی دی. و دستوري ته وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان ښځې د ژوند په هره برخه کې ځلیدلې کار کولای سي او دوی د هیچا څخه کمی نه دي. په دې ترڅ کې د وومن اپټیټیو ارګنایزیشن مشري میرمن صدف احتشام و مشال ریډیو ته وویل میرمن صدف وایي چې زه غواړم چې د بلوچستان ښځې راووزي او دوی نن هغه میرمنې وګوري څوک چې د صوبې د وروسته پاتې سیمو سره تړاو لري خو دوی د ډیرو بندیزو او ستونزو وروسته د ملو میدان ته راشو سوي وي. نن ودوی ته په خپل خپل ځان کې د ښه کار کولو پر بنسټ انعامونه او جایزې ورکول کیږي. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی سره تړاو لرونکي غړي میرمن حسن بانو رخشانی وویل
لازمي شي زړه شب ټالنټي شي زړه دی په هر شوبه کې دوه کامیاب کامران دي او د دا زمند زده پیغام توسوسه زړه غواړم چې نور مش په دې اتان کې یا په هغه ځای کې چې جنونو یا شي لپاره چې تعلیم دروازې بند دي نو دوی چې دین خپل زړه لږټ کې خپل بچیان ته خپل دلونو ته چې دې تعلیم ورکي او سکولو کالجو ته پریږدي چې دوی ولاړ شي.
ورسره په هغه شوز کې انعامونه او جایزې وبښل سوې چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ښه کار کړی وو. په جایزه تر لاسه کوونکي وکیلانی خبریالانی هنرمندانی او حکومتي مامورین شامل وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کی پښتونخوا کې دونی می بجې کیدونکو دي د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي پارلمنت باید د اپریل په 10 تاریخ پایین کې د فاټا منظور شوي اصلاحات شامل کړي. د فاټا پارلماني مشر شاجګل افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره سبا ملاقات کړي. د پاکستان پوځ وایي پنجاب کې رینجرز وکړو رد الفساد عملیاتو لړ کې یو اویا مشکوک کسان نیولې دي. د پوځ په پورنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات پاټک، اسلام آباد، سیالکوټ او لاهور کې شوي دي او 14 افغانان هم پکې شامل دي. د پنجاب پوهنتون انتظامی د زده کوونکو پر غونډو پابندي لګولې. د دې پوهنتون د امریکو یو چارواکي خرم شهزاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د پوهنتون ادارې لخوا کېدونکو غونډو او میلو ته به اجازه وي. دا بندیز تر هغې وروسته لګول کېږي چې دوه هفتې وړاندې د پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ جنگ شوی و او 40 کسان پکې زخمیان شوي وو. د افغانستان د کونړ ولایت امنیه قمندان جمعګل همت نن مشال ریډیو ته وویل چې داعش وسلواله ډله د دې ولایت کې د ځان قوي کولو په هڅه کې ده، خو دوی په عملیاتو کولو سره دې کار ته نه پرېږدي. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. افغان ولسمشر له دفتره خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو چارواکو د ترهګرې په ضد د جګړه او اقتصادي راکړه ورکړه باندې خبرې وکړې. په روس کې د اپوزیشن یو مشر او د درغلیو خلاف فعال الکسی نوالی د مسکو یو عدالت ته نن بیول شوی. هغه یو ورځ مخکې د روس په بیلابیلو خورونو کې د سلګونو مظاهرچیانو سره پولیسو نیولی دی. د امریکای ملاتړ لرونکي کوردی عرب اتحاد وایي چې په شمالي شام کې داعش وسلوال له هغه ستراتیژیک هوایي میدان څخه ویستی دي چې په 2014 کال کې د داعش ډلې لخوا ترسره شوی ټول وژنې شاهد و.
اوس خبرونه مو د بشیر غواخ نه وریده. اوس وخت غلی دی د دوه اوونیزو خبرونه وړاندې کولو. په لومړي سر کې به تاسو مشالونه خبرونه واوري. مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اوري. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکوو. دا خبرونه شاهین بونیری وړاندې کوي او دینه پس به تاسو د سولې پر لور باندې خبرونه واوري او په دې کې د مذهبي هماهنګۍ په موضوع خبرې شوې دي. دغه خبرونه تاسو لپاره بشیر غواخ جوړي. نو اول به وورو مشالونه چې شاهین بونیری وړاندې کوي.
سړی مشاوریدون کوشاین بونیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې ورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدې په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لري. هغه خپل لومبي زدکړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولې وو. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زدکړې د پیښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زدکړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. داغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وای.
زه چې وینم لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دی هغه نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه چې وینو وخت تیر کړو بلکې د هغه په وخت کې کوم زاد هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدي ډېر ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت پاچا خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې دغه ډرامې به زیات کړي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب ړومبې دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه داغه وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نه وي بوت په جوړولو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې تر دې تعارف کول شو نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګر تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولې دي نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کال لپاره خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دا غسر ډیر نږدې پاتې شوی کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولا کونو پاره کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو دا هغه وخت سره کوم وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډیر زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې کوم غدا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختمول د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل کنو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریکو په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده ډېر زخیمه سفرنامه ده ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي روخانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي هغه زموږ مخې ته دي بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت
د ټکر چې کوم واقع شوی و، د قصه خوانې کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هری پور جیل ته راوستي شوي، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلې دي.
عبد الاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبد الاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
شاعری
په کال 1921 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ، او سوسوزله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د زلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شو، چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو، او چې بغیر د خپل مرګرو د تپوس پښتنه نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړې وا، او دی وی چې دغه مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو لپاره وو، دا خو دیره پانو چې موږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده، او بل عدم تشدد دغه چونه دی نو قایله. نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبد الاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د اته اویا کالو په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې، او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعری ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله، او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و غالو به باد نه کړي، او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کوم لکه اخر وخت یې نو، بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لکه مدمخ کې مسندی او دا ترجمه کړو. د دی یو کتاب چې موږ هغه ناچاپ دغه شنو د هغه وخت ناچاپ بیا اوس وروسته یې زی چاپ کو د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د ژوند سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه آواز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا سولے پر لوگ
دازل افغانستان کې هندوانو او سیکانو د ترهګرو بریدونو ښکار شو قربانیانو وطنوالو سره غمرازۍ لپاره د خوخی مذهبي مراسم هولي ونل منځله. د مختلفو مذهبونو ترمنځ همکاري او ورورولي څنګه کولای شي د تشدد مخه ونیسي دا نن د سولې پر لور خبرونې موضوع ده. زه بشیر ګواخ مو کوربایم، هر کله راشي. په افغانستان کې یو محل په لزګونو زره هندوان او سیکان وو، خو د 1980 کلونو راهیسې پیل شوو جګړو دوی کډوالۍ ته مجبور کړل. دوی په تیرو دریو لسیزو کې د مذهبي تعصب او فزیکی تشدد ښکار پاتې شوی دی. طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان د خپل حکومت په محل پر هندوانو او سیکانو ځانګړي قوانین عملی کړي وو، لکه دوی ته یې ویلي وو چې د پیژندګلوي په خاطر باید نارنجي جامې واغوندي. له 2001 کال راهیسې که څه هم د مسلمانانو افغانانو په شان د هندوانو او سیکانو ژوند هم ښه شوی، خو مشکلات یې کم شوي نه دي. په دې وروستیو کې افغانستان کې ناامني ډېره شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال دغه هیواد کې د ولسي وګړو لپاره تر ټولو ډېر خونړی کال و. تیره میاشت کندهار او کابل کې شو لویو بریدونو کې لسګونه افغانان وژل شول. افغان سنیټر انارکلی هنریار چې په سیک مذهب ده او په خوست کې زیږیدلی ده، وایي د قربانی شو کسانو کورنیو سره یې همدردۍ لپاره دا کال هولي ونه کړله.
د هولي جشن زموږ مذهبي جشن ده چې هر کال دیارلسم د مارچ باندې برابرېږي. دا ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، او د دې په خاطر چې د اوړی یا د پسرلی نږدې ده ورځي، په خوشحالۍ دغه ورځ لمانځو. په دې غیر د مذهبي مسایلونه هغه عرفي او رسم رواجونه دي چې په دې کې رنګ بازي کېږي او ټول خلک خوشحالي لمانځي. خو متاسفانه د مختلفو پیښو شاهدان وو، او په دې پیښو کې موږ خپل ځینې ډېر هیوادوال له لاسه ورکړ، او د هغوی مثلا ځینې ډېر ښځې کونډې شوې، ځینې ډېر ماشومان یتیمان شول. د دې په خاطر چې موږ د خپل هیوادوالو سره د هم غم شریکي په خاطر سږ کال دغه جشن مو یعنی کنسل کړو. یوازې په دې ورځ باندې خپل هیوادوالو ته د افغانستان د دې په خاطر چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، امنیت راشي، خپل دعاګانې به وکړو.
د سولې پر لور
په ټولنیزو مطبوعاتو کې د افغان هندوانو او سیکانو دا کار ډېر وسایل شو. ډېرو دا د مذهبي ورورولۍ او د تشدد په وړاندې ټولنیزې مینې زیاتولو لپاره ضروري وباله. څېړونکی عباسین بریال وایي د مذهبي اقلیتونو دا کار له دې امله هم د ستاینې وړ دی چې دې خلکو سره په مختلفو وختونو کې خپلو مسلمانانو هیوادوالو تعصب پاللی دی، او د زورواکو چارواکو د بې ځایه اذان ښودنې قرباني شوې هم دي.
تر مذاهب او تر اتنیکي جوړښتونو، تر قومي بسترونو، په نورو سیاسي ملاحظاتو ورخوته، موږ باید اول د افغان ملت په حیثیت احساس ولرو، عمل وکړو. په دې اساس جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، ناخوالي چې دي او هغه ګټې چې دي، دا باید دا د ټولو شریکې دي. په دې کې د افغان فکر هندو او افغان هزاره او افغان پښتون دپاره نه یو ځانګړی استثنا وجود لري، نه داسې دي چې نه محرومېدلی شي یا داسې چې د دې حق نه دمل شي. زه فکر کوم دا یو ډېر لوی اخلاقي جرأت او یو ډېر صمیمانه فکر وکړو.
د سولې پر لور
اوریدونکو په افغانستان کې خوست، کابل، غزنی او ننګرهار کې سیکان او هندوان په ډیر شمیر کې اوسي. دوی تر ډیره پورې د خپل ژوند ضرورتونه له سوداګرۍ او یونانی طبابته پوره کوي. سناتورا انارکلی هنریار وایي ضروری ده چې وطنوال د مذهبونو توپیر په پام کې ونیسي او د هیواد آبادۍ لپاره یو شان کار وکړي. دا غي په خبره افغانستان له ډیر سخت حالت تیریږي او د دې حالاتو د مقابله لپاره لبل هر وخت مذهبي ورورولۍ ته ډیر ضرورت دی.
هر څه چې شوې د زمونږ هیوادوال زمونږ هندوانو سکان په خپل ګوروډوارا یا مندر کې خاص دعاګانې مونږ کوي د پیښې شهیدانو ته او هغه کسان چې زخمیان پاتې دي د هغوی د شفا په خاطر او د مسار توان په مطابق باندې د هغوی نه ملیدنه کوي. سکان دغه یعنی مونږ سکل د مختلفو پیښې شاهدانو ته دا په یو هفته کې دوه پیښې وشوې چې یو شپږم اوزه په کې وشوه. اوس دغه پیښه شوه مخکې د دې نه د کندهار پیښه یا همداسې د پارلمان د کارکوونکو باندې چې هغه پیښه وشوه دا ټول هغه غنیزې پیښې وې چې واقعا ډېر دردونکې پیښه وه. مونږ غیر د دې نه چې مونږ هم شریکي درلود لومړی وار ده چې خپل یو مذهبي جشن مو کنسل کړی.
د سولې پر لور
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم په کلو او ښارونو کې مسلمانان او غیر مسلمان افغانان په خپل منځ کې ډیر مشکل نه لري، خو جنگونو بیا هم د پخوا په شان اړیکو ساتلو ته نه دی پرېښي. پخوا به د هر مذهب ماشومانو په یو ښوونځي او یو ټولګي کې تعلیم کاوه، خو اوس داسې نه ده. سیکان او هندوان ماشومان په خپلو درمسلونو کې ښوونځي لري. اباسین بریال وایي افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو جګړې له وجې سخت دریځي دومره ډېره شوې ده چې نه یوازې د دوو مذهبونو او د خلکو ترمنځ ستونزې پیدا کړي، بلکې ورور یې د ورور او ګاونډی یې د ګاونډي سره دښمن کړي.
افغانستان یو ډېر ګندلی ملت یو افغان ملت مګر دا جګړې دا هر څه صدمه ورسوله. خو بیا هم هغه څه چې په عامه کې په اساساتو کې د بستر کې د عوام په منځ کې شته هغه همغه ژوندي لاپاتې دي. دا چې فرصتونه نه برابرې بلکې د خلکو له یو بل ته لاس ورکېدې یو ستونزه ده. یو شي ته باید اشاره وکړم، نوره نړۍ هر هغه هېوادونه چې د دغسې کشمکشونو په عمق کې وي یا د راوسط حالت کې وي هغه د ملي وحدت لپاره جعلي انګېزې توشیه ایجادوي تخلیق کوي تر څو د خلکو رسول شي. د نوم په منځ کې ډېرې طبیعي انګېزې وجود لري چې هغه کولی شي د ولس سره نږدې شي او ډېره ښه استفاده کوي. افغانان اوس څلورم را بیدار شول. د جګړې نه وروسته د تعلیم سلسله کې یو هدف ښه شوه. د عامه ادارې مسله کې رامنځته شوه. دې زمینه مساعده کړه چې د خلک یو بل ته نږدې شي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورجنکو. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسون دوه میاشتې مخکې یو رپورټ کې ویل چې افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي حالات دومره خراب شوي چې د خلکو مذهبي ازادي محدوده شوې ده. که څه هم د افغانستان په اساسي قانون کې مذهبي مراسمو ته ازادي شته ده، خو د امریکایي کمیسون دا رپورټ وایي چې دا قانون په پوره ډول مذهبي ازادۍ ساتلو کې پاتې راغلی. خو افغان چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي چې هیواد کې مذهبي اقلیتونو غړي له تشدد خوندي ووسی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر عبدالغفور لیوال وایي دی پوره کوشش کوي چې هیواد کې د مذهبي او قومي توپیرونو ته په احترام سره ټول افغانان د یو بل سره د جګړو او تشدد په مخنیوي کې همکار او ملګری پاتې شي. نوموړي سره مو په همدې اړه مرکه کړې. په لومړي سر کې ښاغلی لیوال په افغانستان کې د ترهګرۍ قرباني وګړو سره د هندو او سیک وطنوالو غمرازۍ په توګه د هولي مراسمو نه لمانځلو په اړه غږیږي.
اول خود فکر کوم چې دغه اقدام یو انساني اقدام دی او انساني اقدام تر مذهبي حدودو، تر قومي حدودو او تر نورو فرهنګي حدودو لوړ وي. موږ د افغان، هندو او سکو اتباعو له دغه اقدام څخه دوه درې پند اخیستلی شو. اول تر ټولو مهم پیغام یې دا دی چې جګړه او وژنه او د بېګناه انسانانو وژل دا مطلق وحشت دی او په هیڅ دین کې جواز ورته نشته دی. مونږ یو نوي عصر ته د اجتماعي شعور ننوځو چې هغه انسان محوره عصر دی او په هغه کې د انسان اهمیت مهم دی که هغه په دې جغرافیه کې هر څوک وي. یو بل پیغام چې له بده مرغه د تیرو کلونو په اوږدو کې تر هر بل چا زموږ همدغه هندو او سکھ افغانان ډېر وځورول شول. دوی د دومره ځورېدنې باوجود بیا هم د خپلو هېوادوالو سره خپله همدردي او همشریکي هېره نه کړله. زه فکر کوم دا د انسانیت ته د درناوي یو ډېر لوی مثال دی. او تاسو هم ولیدل چې په افغانستان کې خلکو نورو ولسونو له جګړې څخه ځورېدلو وګړو د دوی دا اقدام ډېر زیات وستایل او تر هغې ورځې وروسته د دوی احترام او د دوی درناوی په عادي خلکو کې څو چنده زیات شو. البته دې کې شک نشته چې زه باور لرم چې د دوی دا اقدام به په ځینو بد هم لګېدلی وي. په تېره بیا هغه د خشونت او وحشت او دهشت هغه د غلا او غدۍ او د غصب پلویانو ته به ډېره سخته تمامه شوې.
حکومت ولې په دې کې پاتې راغلی چې دوی خوندي وساتي یا مطلب هغه امتیازات یا هغه حقونه چې د دوی حق دی هغه ورته ورکي؟
هندو باور او سکه افغانان له بده مرغه په هغو کلونو کې ډېر وځپل شول او زیانمن شول چې په افغانستان کې اصلا د حکومت په نامه کوم څه نه وو. د هېچا کار او مال په امن کې نه وو. په دې نوې دوره کې چې له ډېرو ستونزو سره یو نسبي حاکمیت رامنځته شو هم له بده مرغه دغه حاکمیت دومره پیاوړی نه و چې دوی ته د دوی ملکیت بېرته ورستون شي. هغه هم د دې لپاره چې هغه چا هغو ډلو او هغو شخصیتونو هغو ډلو ټپلو چې د دوی ملکیتونه غصب کړي وو ترې لوټلي وو هغه لا هم په قدرت کې پاتې وو. په افغانستان کې خو دغه شعور سطح په مجموع کې ټیټه ده او موږ تر انسانیت لا کښته په یو شمېر نورو سرحدونو کې ګیر یو. دا زموږ یو لویه بدبختي ده. یوازې سکه او هندو باوره افغانان نه بلکې موږ په خپلو کې تر هر چا ډېر وژلي دي او له بده مرغه د دین په نامه مو وژلي. د دې د مخنیوي لاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ انساني ارزښتونه محور وګرځو او په دې فکر وکړو چې هر انسان په هر باور چې دی د دې مملکت اوسیدونکی دی او هغه باید محترم وي. د هغه حریم د هغه ملکیتي حریم د هغه انساني حریم باید مسؤول وي خوندي وي. قوانین که پیاوړي شي او حاکم شي په افغانستان کې ولې ستونزه دا ده هغه قوانین هغه ښه قوانین چې موږ رامنځته کړي دي هغه مو رعایت کړي نه دي هغو ته مو درناوی نه دی کړی. د قانون په وړاندې هر افغان په هر باور چې وي د هغه هر څه خوندي دي.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پې ترسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ترکڑا ضرور پزل کی مات خدایا دویلم بی دورا بلالی
وخوا تخدايا ما خپل ترکړه ورور پزړ کې ما تخدايا